Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته خراغلاست ویم نن شنبه ده د 1400 کال د وګي نوښتما د 2015 کال د سپتمبر شلمه پیل په خبرونو کو د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د طالبانو له زندانه د دوو انګریزانو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅو ستاینه وکړه. د ښاغلي ستارمر دفتر په یو بیان کې دغه په حواله لیکلي چې غواړم د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په شمول د قطر له حیاتي رول څخه مننه وکړم. د بریتانیا صدر اعظم جاته کړي دغه بریتانوي جوړې د خوشی کېدو د خبر لپاره یو اوږد انتظار ایستلی و. اتیا کلن پیټر رینالډز او پینځه اویا کلنه باربی رینالډز د روان کال په فبروري کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. هغوی پرون د طالبانو د حکومت لخوا د قطر په منځګړیتوب خوشي او دوحې ته انتقال شول. په دوحه کې د یادې برټانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلي وو او تمه د برېټانیا ته سفر وکړي. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی ځینې افغانان چې د طالبانو له ویرې برېټانیا ته کډه شوي وو په رخصتیو کې خپل وطن ته تللي دي. تلګراف او سکای خبر ورکړی د افغانان په رخصتیو کې له برېټانیا څخه ایران او بیا له هغه ځایه افغانستان ته تللي چې په دې کار سره د برېټانیا د پناه غوښتنې پروګرام تر پوښتنې لاندې راوستې. له دې ټولو سره سره پر برېټانیا لا هم پراخې نیوکې دي چې د هغو ټولو افغانانو په ایستلو کې پاتې راغلي کوم چې له برېټانوي ځواکونو یا موسسو سره په افغانستان کې کار کړی. افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د پټو سفرونو نیوکې یوازې په برېټانیا نه خلاصېږي، بلکې په جرمني کې هم حکومتي چارواکو د هغو افغان پناه غوښتونکو په سفرونو کلکې نیوکې کړې وې چې هلته یې د سیاسي او امنیتي ملحوظاتو په خاطر پناه غوښتې. د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ اداره وایي دوی به له شرکتونو وغواړي د H-1B کاري ویزو لپاره په کال کې $100,000 ورکړي. ښاغلي ترامپ د جمعې په ورځ په دې اړه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. دې اقدام هدف امریکا ته د بهرنیو کارګرانو د ننوتلو مخنیوی او د امریکایي کارګرانو د ګمارلو او روزنې دوی لپاره دی. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزیر هاورد لوتنیک هم له شرکتونو وغوښتل امریکایانو ته روزنه ورکړي او د امریکایانو د دندو لپاره د خلکو راوستل ودروي. د رویټرز په وینا دا اقدام احتمال لري د متحده ایالاتونو د ټکنالوژۍ سکتور ته لوی ګزار ورکړي، کوم چې په پراخه کچه په ماهر هندي او چینایي کارګرانو تکیه کوي. له هغه وخته چې ترامپ د روان کال په جنوري کې واک ترلاسه کړ، د هغه ادارې د کډوالۍ په وړاندې پراخ اقدامات پیل کړي. د H-1B کاري ویزې پروګرام د بڼې په بدلون د لنډمهاله کارموندنې د ویزې د بیا کتنې لپاره د هغه هڅې ښیي. استونیا وایي د روسیې درې MiG-13 جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د دوی هوایي حریم ته ننوتلې وې. پلازمینه تالین کې د استونیا د بهرنیو چارو وزارت وویل د روسیې جټ الوتکې د سپتمبر په 19 د شلو د 12 دقیقو لپاره د استونیا په هوایي حریم کې پاتې شوې او د استونیا جټ الوتکو لخوا یې مخاوني ول شو. استونیا چې د ناټو او اروپایي اتحادیې غړي ده وویل دوی به د ناټو د منشور د څلورمې مادې په اړه د غوښتنې د غونډې غوښتنه وکړي. دا پیښه د ناټو او اروپایي ټولنې د دوو نورو غړو پولند او رومانیا هوایي حریم ته د روسیې د بی پیلوټ الوتکو تر ورتلو وروسته رامنځته کیږي. او د مکسیکو په پلازمینه کې د اوبلن ګازو LPG ټانکر چاودنې له امله د مړو شمیر 15 ته لوړ شو. د مکسیکو ښار کې د روغتیا وزارت د جمعې په ورځ وویل په ایستاپالاپا کې د وروستۍ پیښې له امله د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی. 21 کسان په روغتون کې بستر دي او 18 نور له درملنې وروسته رخصت شوي. رویټرز په وینا د چهارشنبې په ورځ د ایستاپالاپا په یو ګڼه ګوڼې لویه لار کې د شاوخوا 500,000 لیتره ګازو بار یو ټانکر د دیوال سره تر ټکر وروسته وچاودید چې شاوخوا 10 نور موټرونه وسوځول. دې پیښې د مکسیکو په لویو لارو کې د خوندیتوب شرایطو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ټانکر لارې ډېره چټکه تلا او چلوونکی هم بې تجربې و. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. دا خبرونه التم لوستلی شئ. وربشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي د کونړ د زلزلې له امله زیانمنې ښځې او نجونې له نویو ګواښونو لکه د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې د زیاتېدو له خطر سره مخ دي.
ښځې او نجونې په دردناک ډول د مړو او ټپیانو له نیمایي څخه زیات جوړوي، او دغه شان د هغو کسانو چې لا هم ورک دي 6% ښځې او نجونې دي.
د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګنده کړه د ده اداره له افغان طالبانو سره په خبرو ده چې یو ځل بیا د بګرام هوایي اډه امریکایي ځواکونه ته وسپاري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي د کونړ د زلزلې له امله زیانمنې ښځې او نجونې له نویو ګواښونو لکه د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې د زیاتېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي زیاته کړه د غشان دوی د ملاتړ او خدمتونو د کموالي له ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي، او که بیړنۍ مرستې ورسره ونه شي له اوږدمهاله ناورین سره به مخ شي. اخوا ځینې زلزله ځپلې ښځې او نجونې هم وایي سرپناه نه لري او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اگست 13 له مرګونې او ویجاړونکې زلزلې شاوخوا شل ورځې وروسته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یا یو ان وومن اعلان کړی چې ښځې او نجونې لا هم د دې ناورین اصلي بار پر اوږو لري، او که بیړنۍ مرستې ورسره ونه شي له اوږدمهالو پایلو سره به مخامخ شي. په یوې ویډیو کې چې د ادارې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ځانګړې استازي سوزن فرګوسن ویلي دي:
Tragically, women and girls account for over half.
خځې او نجونې په دردناک ډول د مړو او ټپیانو له نیمایي څخه زیات جوړوي، او دغه شان د هغو کسانو چې لا هم ورک دي 6% خځې او نجونې دي. اوس د عزیزانو له لاسه ورکولو او غم سربیره پاتې سوي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټه اخیستنې له زیاتېدونکي خطر او د غراز د خدماتو او ملاتړ د کم لاسرسي له ګواښونو سره مخامخ دي.
نوموړي زیاته کړې چې زیانمنې ښځې او نجونې لا هم په خیمو کې ژوند کوي، او د تودوخې په کمیدو سره دوی بیړنیو او کلکو سرپناو ته اړتیا لري. ځینې زلزله ځپلو ښځو هم ازادي راډیو ته وویل چې سرپناه نه لري او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې یوې میرمن چې وینه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل: د اګست 13 نیټې د شپې ناوخته زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې له 2200 ډیر کسان مړه کړي او له 3000 ډیر نورې ټپیان کړي دي. اغلی فرګوسن ټینګار وکړ چې د ښځو حضور په بشرپاله رولونو کې حیاتي دی، ترڅو ښځې او نجونې په خوندي چاپیریال کې هغو مرستو ته لاسرسی ولري چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره وړاندې کیږي. هغې خبرداری ورکړ چې له ښځینه مرسته رسوونکو کارکوونکو پرته د ښځو او نجونو اړتیاو ته په راتلونکو نویو میاشتو کې ځواب ویل ناشونی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې طالبانو د سپتمبر له 8 نیټې راهیسې افغان ښځینه کارکوونکي او قراردادیانې د دې ادارې دفترونو ته له تګه منع کړي دي، او وروسته دغه محدودیت په کتبي او شفاهي ډول د ملګرو ملتونو سیمه ییزو دفترونو ته هم وغځېد. تر دې بندیز وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ځینو ادارو د خپلو فعالیتونو ځینې برخې د عملیاتي ستونزو له امله درولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر هم له دغو ادارو څخه دا چې خپل ځینې فعالیتونه یې درولې. خو دې ادارې تاسې اعلان کړی چې د افغان ښځینه کارکوونکو پر ځای یې په کابل دفتر کې یو شمېر نړیوال کارکوونکي ځای پر ځای کړي څو ښځو ته مرسته ورسوي. مخکې تر دې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو چارواکو په ځانګړي ډول د وروستۍ زلزلې د زیانمنو لپاره د مرستو په رسولو کې د ښځو پر مهم رول ټینګار کړی و.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګنده کړه چې د دې اداره له افغان طالبانو سره په خبرو ده چې یو ځل بیا د باګرام هوایی اډه امریکایي ځواکونه ته وسپاري. د کابل ښار شمال ته په شاوخوا 40 کیلومتره کې پراته د باګرام هوایی اډه په 2021 کال کې امریکایي ځواکونه پریښوده. ډونالډ ترامپ ته د باګرام هوایی اډه ولې مهمه ده چې د بیانولو لپاره هڅې پیل کړي دي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې تحلیلي راپور احمد شبر وړاندې کوي.
ډونالډ ترامپ د سپتمبر 14 د بریتانیا د سر اعظم کایر سټارمر تر څنګ وویل چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته د باګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. هغه اډه چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پرې شوه. هغه زیاته کړه چې دا اړه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نشتې ده. هغه هیواد چې له افغانستان سره یوازې 20 کیلومتره ګډه پوله لري. ولسمشر ټرمپ په بریتانیا کې په ګډه خبري غونډه کې وویل
مګوارو چې باګرام د نړۍ یو لوی هوائي اډا چې هسه مول لاسا ورکړي بیرته تر لاسا کړو. موږ هڅه کوو چې بیرته یې خپل کړو. دا بخای یو مهم خبر وی چې بیرته یې نیسو، ځکه هغه یعنی طالبان لمګ نه څه غوړي او موږ هغه اډا بیرته غواړو. خو یو له هغه د لایلو چې موږ یې غواړو لکه څنګه چې په هیګي دا دی چې یوازې یو سات له هغه ځای لری دا چې چین هلتا خپل اټومي وسلې جوړوي.
ترامپ څرګنده نکړه چې طالبان له امریکا څخه غواړي او همې دا روښانه نکړه چې آیا هغه په رښتیا د بګرام د بیرتنیولو پلان ته اشاره کوله او کنه، او کوم ځانګړیو چینایي تاسیساتو ته اشاره لرله. خو د حق د څرګندونی لومړنۍ علنی اعتراف دی چې شی د بګرام او نورو امریکایي پوزیشتمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅې شایي روانې وي. سوال دا دی چې ولې د بګرام هوایی اډه مهمه ده؟ بګرام چې شاوخوا 40 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړه شوې ده، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لاس کې تر ټولو لویه اډه وه او د شلکلن حضور پر مهال د قماندې د اصلي مرکز په توګه کارول کېده. ترامپ وایي چې بګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه ده او له کانکریټ او فولادو څخه لکلکو موادو څخه یو جوړه شوې الوتکر شامل لري. دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوتکر شه یا رنوی لري چې د سترو بارونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده. ترامپ د خپل لومړي دورې په ورستیو کې ل افغانستان د خپل پوځیانو د وټلو تړون کړی وو، خو د هغه وخت ولسمشر جو بایدن په 2020 کال کې د پلان د عملي کولو چاري پلاس کې واخیسته. ترامپ وار وار ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر لارو چارو نیوکه کړي. هغه ډول وټل چې په کله امریکا غني وسلې او تجهیزات پاتې شول او د کابل په زړه کې لوی سفارت خالی پرې شو. دا سوال هم شایي ستاسو په ذهن کې در وګرځي چې ولې ترامپ د چین پر اټومي وسلو تمرکز لري. د ترامپ دلیل چې بګرام د چین ترڅنګ د خپل موقعیت له امله مهم دی نه وای نه دی. هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې ادعا کړې وه چې بګرام د چین د پوست سر کنټرول لاندې دی. هغه د خپلې دوهمې دورې د لومړي کابینې غونډې پر مهال ویلی وو چې د افغانستان د وټولو په پلان کې به موږ بګرام ساته، نه د افغانستان لپاره بلکې د چین لپاره، ځکه دا یوازې یو ساعت له هغه ځای لري دی چې چین پکې خپل اټومي توغندي جوړوي. په هغه وخت کې ولسمشر ترامپ ادعا کړې وه چې بګرام اوس د چین تر اغېز لاندې دی. طالبانو دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د بګرام په اړه کې د چین د پوځي حضور هیڅ نقشه نشته. خو د هغه څرګندونې شایي د چین په لوپ نور سیمه کې اټومي آزموینو ته اشاره وي چې د افغانستان له پولې شاوخوا 2000 کیلومتر لري، د سینکیانګ په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. دا هغه ځای دی چې چین نشته شپېته کاله مخکې خپل لومړنۍ اټومي آزموینه په کې ترسره کړه. د سپوږمکۍ انځور نشي چې له 2010 کال راهیسې هلته نوې ودانۍ او سړکونه جوړ شوې دي. دغه ځای د اټومي وسلو د تولید مرکز نه دی ګڼل شوی، ځکه د چین د تولید اصلي مرکز د دغه هیواد په مرکزی سیمو کې دی. چین په روسیو کلونه کې په چټکۍ سره خپل اټومي وسلې زیاتې کړې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د 2040 کال تر نیمایي پورې د چین د اټومي وسلو زیرمه 650 سرګلولې ته رسیدله، چې د کال 60% زیاتوالی شي. آیا ترامپ کولای شي بګرام له طالبانو څخه بیرته ونیسي؟ ترامپ په خپل روسیو څرګندونه کې روښانه نکړه چې دقیقا د بګرام لپاره څه په نظر کې دي. خود هغه خبري د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنس د زیاتیدونکو تماسونو پر مهال شویلې. واشنگتن له طالبانو ورسته تر ډیره یوازې د برمته او د خبرو اترو په کچه له افغانستان سره شکل دی. افغانستان تر ډیره د نړۍ له صحنې لري پات شوی او اقتصادي د بهرني ملاتړ او پانګونې د جذبولو لستونزو سره مخامخ دی. خو اونې مخکي په یو نادر سفر کې آدم بولر د ترامپ د ادارې د سندانونو د چارو ځانګړي استازي او د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له یو شمیر نورو امریکایانو سره د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د دوی د رئیس الوزرا لمرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په کابل کې ولیدل. د طالبانو چارواکو د ترامپ وړاندیز رد کړ چې امریکا شایي بیرته د بګرام کنټرول ترلاسه کړي، خو د اړیکو د شکولو لپاره د خبرو امکان پرانیستې پریشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي زاکر جلالی په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل، افغانستان او امریکا له یو بل سره تعامل ته اړتیا لري او کولای شي د متقابل ترنوي او مشترکو ګټو پر بنسټ اقتصادي او سیاسي اړیکې ولري، بل دې چې امریکا د افغانستان په کومه برخه کې پوځي حضور ولري. هغه زیاته کړه پوځي حضور افغانانو په تاریخ کې نه دی منلې، او دا احتمال د توحید خبرو او هوکړې پر مهال هم په بشپړ ډول رد شوی، مګر نور تعامل ته دروازې پرانیستې دي. د طالبانو جنو نورو چارواکو بیا په خپلو څرګندونو کې تون دریس خوره کړ. مهاجر فرحي د طالبانو د اطلاعات کلتور مرستیال وزیر په اکسپانه کې یو بیت خپور کړی، لا تر اوسه مازغه په قرار نه دی، چا چې ما سره وهلی سر په سنگ دی. هغه د دې شعر لاندې لیکلی بګرام افغانستان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپین ماڼۍ د بګرام په اړه څه نه دی ویلي، خو د دفاع وزارت ویان شان پارنل په یو اعلامیه کې وویل پنټاګون په منظم ډول ارزوي چې څنګه د نړۍ په بیلابیلو حالاتو کې غبرګون وشي، او موږ تل د دې لپاره چمتو یو چې د ولسمشر په امر هر ډول ماموریت ترسره کړو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
دوه بریتانویان اتیا کلن پیټر رینالز او پنځاویا کلن باربی رینالز د روان کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شو. هغوی پرون د طالبانو د حکومت لخوا د قطر په منځګړیتوب خوشی او دوحې ته انتقال شول. په دوحې کې د یادې بریتانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلي او تمه د دوی په ګډه بریتانیا ته لاړ شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر رپورت ته.
دا د طالبانو په بند کې لوو میاشتو وروسته رسنیو ته د باربی رینولډز لومړی څرګندونې دي. باربی او د هغې میړه پیټر رینولډز د کابل په هوایي ډګر کې د رسنیو په وړاندې راڅرګند شول. باربی خبریالانو ته یو لنډه جمله وویل، هغه هم د دې سوال په ځواب کې چې د کورنۍ غړي او ملګرو ته څه پیغام لري. دی وویل لکه څنګه چې په افغانستان کې وایي خدای لوی دی. د طالبان حکومت د جمعې پر ورځ باربی او پیټر رونالډز لوو میاشتو بند وروسته خوشی کړل. که څه هم د دوی په وړاندې تورونه روښانه نه دي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې دوی د محاکمې له بشپړېدو وروسته خوشی شوي دي. دا تیا کلن پیټر او شپش او یا کلن باربی قضیه د 2020 کال د جمهوری حکومت له نسکوریدو وروسته د طالبانو د کړنو په اړه د لویدي سندیشنې روشانه کړې. دغه جوړې په افغانستان کې اتل سکاله ژوند کاوه او په مرکزی ولایت بامیان کې یو تعلیمی مؤسسه چلوله. دوی پریکړه وکړه چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. قطر چې په خوای د امریکایي ځواکونو د وټلو په درشل کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ منځګړی توپ کړی وو، د رینالډز او باربی په خوشکولو کې هم مرسته وکړه. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر ریچارډ لنچسي د بریتانوي جوړې په وړاندې د تورونو په اړه تبصره ونه کړه، خو بیا ویل چې طالبان باید ځواب ووایي چې ولې دوی بندیان شوي وو. هغه قطر ته لالوتن مخکي د کابل په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل،
موږ د دې جوړې د خوشی کولو لپاره د قطر د حکومت د هڅو مننه کوو. په وضاحت وایم چې دا په چارواکو پورې اړه لري چې څنګه دوی توقيف شوي وو، خو موږ خوشاله یو چې لږ تر لږه نن خوراز ده او دوی خپل کورنۍ سره یو ځای شوي دي.
پیټر او باربی یا باربری رینالډز لمړی قطر او بیا خپل اصلي ټاټوبي بریتانیا ته ولاړ.
درسي ساعت د ازادي رادیو لاله تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
دا ونسن پيوشمیر ولایتو کې د طالبان حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټي خدماتو د بندولو له اقدام سره هم مهاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکي له انلاین زده کړو پاتې شوي. یوشمیر دوی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د وای فای انټرنیټ بندیدو له امله زده کړې له خن سره مخه اوس نشي کولای خپل انلاین درسونو ته دوام ورکړي. د زده کړو د برخې یوشمیر فعالان او خوونکي چې خزینه زده کوونکو ته د انلاین ټولګي لاره درس ورکوي هم په یوشمیر ولایتو کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندیدل د انلاین زده کړو په وړاندې یو جدي ستونزه بولي.
امی زمستان تونستیم که امکاناتی را فراهم کنیم که وای فای داشته باشه.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي ورستل هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېد، د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوې. دا چې په نهم ټولګي کې ده، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل. محصلینو اندیښنې هم را پارولې چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدماتو ته لاسرسی لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د ښځو پیو آنلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ له لارې خپل آنلاین ټولګي تعقیبوي، وایي
د انټرنیټ کیفیت هم ډیر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس مې ټول اندېښنه همدا ده، ځکه چې په دې وروستیو کې مې ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا راباندې پرې کړي، خو بیا هم هوډ لرم چې زما د رښتې اړونده په ښار کې چې څومره کتابونه دي وپېرم او غواړم چې هغه هدف ته مې چې ځان ته مې ټاکلی دی ترې لرې نه شم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو له لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې نجونو ته بېلابېل مضمونونه تدریسوي، هم د نوري فایبر انټرنیټ بندېدل د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې یو جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د انټرنیټ پرې کول د زده کوونکو محصلینو لپاره، خصوصا زما لپاره چې یو آنلاین ښوونیز پروګرام لرم، یوه لویه ننګونه ده. زه خپله کابل او زده کوونکو مې ولایتونو کې راسره درس وایي. آنلاین زده کړې یوازې فرصت دی چې زده کوونکي کولی شي خپلو اهدافو ته ورسوي. انټرنیټ پرې شي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه له لاسه ورکړي.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرېسول، د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوې چې له امله یې دا او زده کوونکي یې سختې ناهیلې او اندېښمنې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته نجونې له تګ راوګرځولې، ډېری یې د یوازینۍ بدیل لارې په توګه آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو ته مخه کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل چې د آنلاین زده کړو په ګډون په بېلابېلو برخو کې یې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو او د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 1 میلیون پورې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 18مه په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د انجونو له بې برخې کېدو څلور کلونه پوره سول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هیواد کې 2.2 میلیونه ډېرې انجونې د زده کړو له دوامه پاتې سوي دي.
ازادي راډیو
د خوست د تڼیو اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې درې دفاعي برجونه چې شاوخوا دوه پیړۍ لرغونتوب لري د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. دا وایي په خبره یاد برجونه چې هر یو شاوخوا 15 متره لوړ دی، پخوا د خوست د تڼیو ولسوالۍ د ترخیلو په دریو بیلابیلو سیمو کې جوړ شوی. بل لور ته ځایي مسؤلینو وویل اړوندو ادارو سره د ترخیلو د برجونو په ګډون د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د ساتنې او بیا رغونې وړاندیزونه شریک کړي. جزئیات د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
د خوست د تڼیو اوسیدونکي وایي چې د دې سرحدي ولسوالۍ په لرې پرته سیمه ترخیلو کې شته درې لرغونی او دفاعي برجونه د نړېدو او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال زیاتوی دا لرغونی برجونه چې دوی د ترخیلو ماڼۍ بولي نه یوازې رغول شوی نه دي، بلکې تر اوسه د ساتنې انتظام هم نشته. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي پرهیز خان مشال راډیو ته وویل
یره زه خو په دا نه یم خبر چې څیکرو غولي دي ترمیم یې پوره یا یلای دی قطع پوره زه فکر نه کوم چې روغولي وي چې دا وکسي. خو موږ یز دا غوښتنه لري مننه کې موږ ډېره چې توسه روغلی دا تاریخي زینه کسی یې موږ سره دا غاږي موږ چاته ورسوئ چې موږ سره کوماکو کو دا مونی موږ نوې تازه بیا ترمیم کې په دا تاریخي آثار موږ نه ورک نشي.
په پخوا کې د نورې نړۍ په شان په افغانستان کې هم په لوړو غونډیو او ځینو دښتو کې د مخالفینو د بریدونو د شنډولو لپاره ځینې دفاعي کلاوې او دنګ برجونه جوړ شوي. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي هم وایي دا برجونه ممکن د ځای د اوسیدونکو د ساتنې او د ممکنه خطرونو څخه د سیموالو د خبراوي په موخه جوړ شوي وي. یو بل ځای اوسیدونکي قابل خان ویل
د مړی قدامت تقریبا 2.5 کوله خوشو کې کی په خو وخت کې چې جوړ شوی دی که څه هم چې جنگ خښای نه دی، خو دې خاطر چې هغه وخت کې جنگي وسایل نه وي په داسې وی اچي لکه مړی چې جوړ دی پر دا مړی جوړ کړی وي چې د دې ځنه خپل ژوند دی پاو کې.
په خوست کې علمي او اکاډمیک شخصیتونه هم په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې د لرغونو ځایونو ساتنې ته په هغه ډول پام نه کیږي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي مولا جان تړیوال وویل
یې ټولنې شرایط داسې دي چې موږ ډېر داسې تاریخي عبادت لوسه ورکړي دي چې یس یې یا سړی داسې د مصنف په شکل جوړوي یا یاسې په لیکنه کې یدوي هغه نښ کې ننګینه ورک شوي دي. دینس دغه مڼۍ نه دي دا کسه دا کېدای شي سخکل په ژمي کې نسکېره شي یا کول ته پسرلی په ورینګۍ کې نسکېره شي. بیا به دا اسې یوه کیسه پتی کېږي ځکه هغه فزیکي بڼه بیا نه وي چې څیکې په سترګې وویني.
بل لوري ته په خوست کې ځایي مسؤلینو وویل د ترخیلو د دفاعي برجونو په ګډون د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د رغونې وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. د دې ولایت د فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر سید قابل شاه میاخیل ویل
موږ د دغه ځای غاک رسول ده تر وزارت پورې تر څو دغه ساحه یا غازی برخان کله یا د ترخیل ماڼۍ که دغه ونه رغول شي منځه تلو په حالت کې دي. موږ هر وخت پیشنهادو کې انداسې ورته لیکو وزارت ته چې که دغه بدعت ور نه رغول شي شاید د منځه لاړ شي.
په ورته توګه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر دې مهاله د ترخیلو د برجونو په ګډون ټول 13 لرغوني عبادات او ځایونه ثبت شوي چې د دې سیمې تاریخي او کلتوري ارزښت په ډاګه کوي. خو تر اوسه د شاه اسماعیل د لرغوني زیارت له رغونې پرته نور ټول عبادات ړنګ او ویجاړ پاتې شوي او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته زمو حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ورچولې دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پورې ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اړوندو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لینم. دلته په هلمند کې روغتیاي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلک دوا ورکوي. نو زه خپل دغه وجه څخه تر ډیره حد پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو، نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه د کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، ازدحام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت ته باغران د ولسوالۍ د مایګان او زی څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځل راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي لاړه ولایت.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شماری از افغانهایی که با فرار از دست طالبان به بریتانیا آمده بودند برای رخصتی به خانه هایشان برگشتند. بر اساس گزارش های روزنامه های تلگراف و سکای، سفر این افغان ها که برای رخصتی از بریتانیا به ایران و سپس به افغانستان رفتند، سیستم پناهندگی بریتانیا را زیر سوال بردند. با وصفیم، بریتانیا هنوز هم مورد انتقادات گسترده قرار دارد که نتوانسته همه افغان هایی را که با نیروها و یا مؤسسات بریتانیایی در افغانستان کار کردند، به آن کشور انتقال دهد. در ماه جولای گذشته افشای اطلاعات در مورد 18,000 عسکر بریتانیایی که در جنگ افغانستان سهم داشتند نیز غوغا برپا کرد. انتقاد از سفرهای پنهانی پناهجویان افغان به افغانستان تنها به بریتانیا خلاصه نمی شود. مقامات دولتی در جرمنی هم سفرهای پناهجویان افغان را که به دلایل سیاسی و امنیتی به آنجا پناهنده شدند به شدت مورد انتقاد قرار دادند. کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا از تلاش‌های قطر در زمینه رهایی دو شهروند بریتانیایی از بند طالبان تمجید کرد. دفتر آقای ستارمر از قول او در اعلامیه نوشته که می‌خواهد از قطر به شمول امیر آن شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به خاطر نقش حیاتی آنها تشکر کند. صدر اعظم بریتانیا افزوده که از مدت طولانی منتظر خبر آزادی این زوج بریتانیایی بوده است. پیتر رینالدز 80 ساله و باربی رینالدز 75 ساله در ماه فوریه امسال توسط طالبان زندانی شدند. این افراد روز گذشته از سوی حکومت طالبان به میانجیگری قطر آزاد و به دوحه انتقال یافتند. اعضای خانواده این زوج بریتانیایی در میدان هوایی شهر دوحه از آنها استقبال کردند. استونیا میگوید که روز پنجشنبه 3 طیاره جنگی میکسیویک روسی وارد حریم هوایی این کشور شدند. وزارت خارجه استونیا در شهر تالین پایتخت این کشور گفته که این جت‌های روسی در 19 سپتامبر برای 12 دقیقه در حریم هوایی استونیا باقی ماندند و جت‌های استونیایی آنها را رهگیری کردند. استونیا که عضویت ناتو و اتحادیه اروپا را دارد گفته که خواستار جلسه در مورد ماده 4 منشور ناتو خواهد شد. این حادثه به دنبال تهاجمات اخیر تیارات بی پیلوت روسی به حریم‌های هوایی پولند و رومانیا که اعضای پیمان ناتو و اتحادیه اروپا نیز هستند صورت گرفته است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که از شرکت‌ها می‌خواهد تا سالانه $100,000 برای ویزاهای کار H1B پرداخت کنند. هاوارد لاتنگ وزیر تجارت آمریکا روز جمعه همچنان از شرکت‌ها خواست تا آمریکایی‌ها را آموزش دهند و آوردن مردم را برای گرفتن وظایف آمریکایی‌ها متوقف کنند. بر اساس خبرگزاری رویترز این اقدام احتمالاً ضربه بزرگی را به سکتور تکنولوژی آمریکا وارد خواهد کرد که به شدت به کارگران ماهر هندی و چینی متکی است. از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در جنوری سال جاری میلادی، اداره او سرکوب گسترده مهاجرت را آغاز کرده که تا اکنون اقدام برای تغییر شکل دادن برنامه ویزای کار H1B نشان دهنده مشهورترین تلاش های اداره او در زمینه بازسازی ویزاهای استخدام موقت محسوب می شود. تعداد تلفات انفجار یک موتر تانکر حامل گاز مایع در پایتخت مکزیکو به 25 تن افزایش یافت. وزارت صحت شهر مکزیکو روز جمعه اعلام کرد که تعداد تلفات حادثه اخیر در ایستا پالاپا به 25 تن افزایش یافته، 21 تن در شفاخانه بستری شدند و 38 تن دیگر هم بعد از تداوی مرخص شدند. بر اساس خبرگزاری رایترز، یک موتر حامل حدود 50,000 لیتر گاز مایع روز چهارشنبه در یک شاهراه مزدحم در ایستا پالاپا بعد از تصادم با یک دیوار منفجر شد و حدود 30 موتر دیگر را آتش زد. این حادثه باعث ناامیدی در مورد شرایط ایمنی در شهرهای مکسیکو شده. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که سرعت بیش از حد راننده و عدم مهارت او باعث این حادثه شده و تحقیقات در مورد ادامه دارد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. بخش زنان سازمان ملل متحد در مورد اینکه زنان و دختران آسیب دیده از زلزله در کنر با تهدیدهای تازه مواجهان ابراز نگرانی کرده. Tragically, women and girls account for a lack of access to support and services. با قطع خدمات فایبر نوری در برخی ولایات افغانستان، تعداد زیادی از دانش آموزان از شرکت در صنف‌های آنلاین باز ماندند.
قطع اینترنت در افغانستان یکی از چالش‌های بزرگ است برای دانش آموزان و محصلان. درس‌های آنلاین فقط یکانه فرصت دست و می‌دارند به اهداف و آرزوهای خود برسند.
ایالات متحده ای امریکا هم با معافیت تحریم بر بندر چابهار ایران پایان داد.
این تحریم ها نه تنها بر ایران بلکه بر افغانستان هم است، به خاطر که افغانستان دیگر از مسیر پاکستان راه تجارت به هند ندارد.
چرا تیم کرکت افغانستان از رقابت های 20 اوره جام آسیا حذف شد؟ گزارش هم در این مورد خواهد شنید.
به نظر من در مجموع تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیا با چنین کارکردگی حق رسیدن به مرحله 4 تیم برتر را نداشت.
گزارش هم داریم در مورد این که اردوی اسرائیل میگوید که از اواخر ماه آگوست تا اکنون 480,000 فلسطینی از غزه به جنوب این شهر فرار کردند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که زنان و دختران آسیب دیده از زلزله در کنر با تهدیدهای تازه مانند افزایش خطر خشونت‌ها و سوء استفاده و کمبود دسترسی به خدمات و حمایت مواجهند. نماینده ویژه نداره در افغانستان افزوده که این زنان بدون کمک فوری با یک فاجعه دراز مدت روبرو خواهند شد. در عین حال شماری از زنان و دختران آسیب دیده از این زلزله میگویند که بدون سرپناه هستند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
با گذشت حدود 20 روز از زلزله ویرانگر 31 آگوست در ولایات شرقی افغانستان، بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women اعلام کرده است که زنان و دختران همچنان بار اصلی این فاجعه را بر دوش می‌کشند و در نبود کمک فوری با پیامدهای طولانی مدت روبرو خواهند بود. در ویدیویی که این نهاد روز جمعه 19 سپتامبر در شبکه اکس نشر کرده، سوزن فرگوسن، نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل در افغانستان، گفته است:
به گونه دردناک، زنان و دختران بیش از نیم جانباختگان و زخمیان را تشکیل می دهند و 60% کسانی که هنوز ناپدیدند نیز زنان و دخترانند. اکنون افزون برندو و از دست دادن عزیزانشان، بازماندگان با تهدیدهای تازه چون خطر فزاینده خشونت و سوء استفاده و کمبود دسترسی به خدمات و حمایت مواجه شدند.
او افزوده است که زنان و دختران آسیب دیده هنوز در خیمه ها زندگی می کنند و با کاهش تدریجی دما نیاز فوری به سرپناه های محکم تر دارند. شماری از زنان متضرر نیز در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که بی سرپناهند و به کمک فوری نیاز دارند. یکی از آنان، باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر که نخواست نامش فاش شود، می گوید:
خانه ما کاملا ویران شده است. برای ما یک خیمه دادند و در همان با کودکانم زندگی می کنم. مردان خانواده بیکارند و پول در دست نداریم. در برابر خانه ویران شده خود خیمه زده ایم و با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنیم.
زلزله 31 اگست در ولایت های کنر، نگرهار، لغمان و نورستان بیش از 2200 تن را کشت و بیش از 4000 تن دیگر را زخمی ساخت. خانم فرگوسان همچنان تاکید کرده است که حضور زنان در نقش های بشر دوستانه حیاتی است. تا زنان و دختران بتوانند در فضای امن به کمک های دسترسی پیدا کنند که توسط زنان برای زنان ارائه شود، او هشدار داد که بدون کارمندان زن امداد رسان، پاسخگویی به نیازهای زنان و دختران در هفته ها و ماه های آینده ممکن نخواهد بود. این در حالی است که بر اساس معلومات سازمان ملل، طالبان در هفتم سپتامبر کارمندان و قراردادی های زن افغانی این سازمان را از ورود به دفاتر در کابل منع کردند و سپس این محدودیت به صورت کتبی و شفاهی به دفاتر ساحه‌ای سازمان ملل در سراسر افغانستان نیز گسترش یافت. پس از وضع این محدودیت، شماره از ادارات سازمان ملل فعالیت‌های خود را به دلایل عملیاتی متوقف کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR یکی از این نهادها بود که شماره از فعالیت‌هایش را متوقف کرد، اما این اداره به تازگی اعلام کرده است که به جای کارمندان زن افغان، شماره از کارمندان بین‌المللی را در دفتر کابل مستقر ساخته تا با زنان کمک کنند. بیش از این نیز مقامات مختلف سازمان ملل بر نقش حیاتی زنان در رساندن کمک‌ها به ویژه به آسیب دیدگان زلزله اخیر تاکید کرده بودند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرده که ایالات متحده به معافیت تحریم ها بر بندر چابهار ایران پایان داد. این وزارت در اعلامیه گفته که پس از تاریخ 29 سپتامبر سال جاری میلادی، اشخاصی که از طریق بندر چابهار فعالیت می کنند با تحریم ها روبرو خواهند شد. این تصمیم امریکا و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تجار افغان را که از طریق این بندر تجارت می کنند به شدت نگران کرده و آنها گفتند که این تصمیم امریکا به دسترسی استراتژیک افغانستان و هند به آسیای میانه آسیب می رساند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امریکا با معافیت تحریم ها بر بندر چابهار پایان داد. وزارت خارجه امریکا با تاریخ 16 سپتامبر در اعلامیه در رابطه با تحریم شمار شبکه های غیر قانونی مالی مرتبط با وزارت دفاع ایران و سپاه پاسداران این کشور در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که پس از تاریخ 29 سپتامبر سال روان میلادی، اشخاصی که از طریق بندر چابهار فعالیت می کنند با تحریم ها روبرو خواهند شد. ایالات متحده در سال 2018 به هدف کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان تحریم ها بر بندر چابهار را معاف کرد. این معافیت شامل گسترش بندر چابهار، ساخت خط آهن مرتبط و ترانزیت کالاهای غیر ممنوع از طریق این بندر برای استفاده افغان ها و همچنین واردات مواد نفتی ایران از سوی افغانستان بود. اما وزارت امور خارجه ایالات متحده در اعلامیه تازه خود تاکید کرده که این وزارت اکنون این معافیت را مطابق با سیاست حداکثر فشار رئیس جمهور ترامپ برای منزوی کردن رژیم ایران لغو می کند. اما این تصمیم حکومت امریکا چی تاثیر بر افغانستان دارد؟ خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رادیو آزادی گفت
یه مشکل ده چه بانان تو جولیگی.
این مشکل است که برای افغانها ایجاد می شود به خاطر که در آن طرف بندر واگه هم مسدود است. این تصمیم در بخش صادرات میوه خشک ما با هند مشکلات بزرگی را ایجاد می کند. آرزوی ما این است که افغانها از این تحریم ها معاف شوند. در شرایط فعلی بندر چابهار برای ما بسیار مهم است.
مهم ده.
آقای الکوزای میگوید که افغانستان پیش از این سالانه 10% تمام صادرات خود را از طریق بندر چابهار ارسال میکرد، اما او تاکید میکند که به دلیل مشکلاتی که در ماهای اخیر در سایر مسیرهای تجارتی از جمله بندر واگا به وجود آمده است، اکثر صادرات کشور از طریق بندر چابهار صورت میگیرد. برخی از تاجران افغان که از طریق بندر چابهار تجارت میکنند نیز با توجه به مسدود بودن بندر واگا، نبود دهلیزهای هوایی و تحریم های متعدد بین المللی دیگر، این تصمیم را در شرایط کنونی اقتصادی افغانستان نگران کننده و حتی تباهی میدانند. حاجی عبدالحد تاجر افغانی که میوه خشک را از طریق بندر چابهار صادر میکند بر رادیو آزادی گفت:
این تحریم ها نه تنها بر ایران بلکه بر افغانستان هم است، به خاطر که افغانستان دیگر از مسیر پاکستان راه تجارت به هند ندارد. حالا ما تنها از همین بندرهای چابهار و بندر عباس صادرات می کردیم. خواست ما این است که یا بندر واگا بروی تجارت ما باز شود و یا اینکه امریکا این معافیت را ادامه بدهد، دیگر صادرات و واردات افغانستان را با نابودی روبرو نکند.
تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت و عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان تا زمان نشرین گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند. پروژه بندر چابهار که به طور مشترک توسط هند و ایران ایجاد شده، مسیر مهم اکمالات بشردوستانه و تجارتی با شمول پاکستان با افغانستان است. ایالات متحده دو بار رسمان به هند در سالهای 2018 و 2019 اطلاع داده که فعالیت‌ها برای مدرنسازی بندر چابهار از تحریم‌ها این کشور معاف است، زیرا این بندر نقش اساسی در فراماوری کمک‌ها به افغانستان دارد. بندر چابهار یک بندر عمیق بحری است که در ولایت سیستان و بلوچستان ایران موقعیت دارد. این نزدیکترین بندر ایران به هند است و در آب‌های آزاد موقعیت دارد و دسترسی آسان و مسئول را برای کشتی‌های بزرگ باربری فراهم می‌کند. پروژه بندر چابهار در 23 می سال 2016 به اساس یک توافق مشترک میان هند، ایران و افغانستان افتتاح شد و اتکای افغانستان به بندر کراچی را پایان داد و زمینه تجارت افغانستان به هند و بعداً به آسیای میانه از طریق زمین مساعد شد.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اردوی اسرائیل میگوید که از اواخر ماه اگست به این سو حدود 480 هزار فلسطینی از غزه به جنوب آن شهر فرار کردند. عملیات بزرگ زمینی اسرائیل روز سه‌شنبه آغاز شد و چند روز است که اردوی اسرائیل از باشندگان شهر غزه میخواهد که به جنوب آن بروند. سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که تا پایان ماه اگست امسال حدود 1 میلیون تن در شهر غزه و اطراف آن زندگی می‌کردند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این گزارش.
ملل متحد پیش بینی کرده که تا پایان ماه آگست امسال حدود 1 میلیون تن در شهر غزه و اطرافش زندگی می‌کردند. حالا اردوی اسرائیل میگوید که از اواخر آگست به این سو حدود 480 هزار فلسطینی از شهر غزه به جنوب این شهر فرار کردند. عملیات بزرگ زمینی اسرائیل روز سه‌شنبه آغاز شد و چند روز است که اردوی اسرائیل از باشندگان غزه میخواهد که به جنوب بروند. اردو عملیات زمینی را تشدید بخشیده و در تلاش است تا غزه را تصرف کند. اردو جمعه همچنان هشدار داد که با شدت بی سابقه در شهر غزه عملیات خواهد کرد و همچنان از باشندگان غزه خواست تا به سوی جنوب فرار کنند. این در حالی است که اردوی اسرائیل از بسته شدن دهلیز موقت تخلیه نیز خبر داده. این دهلیز 48 ساعت پیش باز شده بود. آویخای ادری سخنگوی عرب زبان اردوی اسرائیل در پیام در شبکه ایکس خطاب به باشندگان شهر غزه گفت: نیروهای دفاعی اسرائیل به عملیات با شدت بی سابقه علیه حماس و دیگر سازمانهای تروریستی ادامه خواهند داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. اما بسیاری فلسطینیان میگویند که مسافرت به جنوب بسیار گران تمام می شود و جای برای بود و باش ندارند. تا توفیق یکی از باشندگان غزه است. او به خبرگزاری رویترز گفت که وضعیت بسیار خراب است.
ما فرزندان داریم، زن داریم، دختران داریم. به خدا قسم از دیروز تا حالا هیچ غذایی نداشتیم و هیچ پول هم نداریم که اینجا را ترک کنیم.
حدود 2 سال پیش جنگ غزه آغاز شد. پس از آن که حماس در 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله کرد، ملل متحد گفته که مردم در غزه با قحطی روبرو شدند.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-723-00-811.
با اقدام اخیر حکومت طالبان در زمینه قطع خدمات اینترنتی فایبر نوری در برخی از ولایات افغانستان، شمار زیادی از دانش آموزان در ولایات مختلف این کشور از شرکت در صنف‌های آنلاین باز ماندند. برخی از این دانش آموزان به رادیو آزادی گفتند که همزمان با قطع اینترنت وای فای در بخش آموزش آنها سکتگی وارد شده و اکنون نمی توانند درس های آنلاین را پیش ببرند. شماری از فعالان آموزش و استادان که برای دانش آموزان دختر از طریق صنف های آنلاین تدریس می کنند، هم قطع اینترنت را یک مشکل جدی خوانده و موجودیت اینترنت را برای دانش آموزان یک فرصت خوب می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
امی زمستان تانستیم که امکاناتی را فراهم کنیم که وای فای داشته باشه.
اورانوس مهدی یکی از دختران دانش آموز در ولایت بدخشان است. او میگوید پس از محروم شدن از آموزش و بسته شدن مکاتب برای دختران از سوی حکومت طالبان، درسهایش ناتمام ماند، اما با استفاده از انترنت به گونه آنلاین با یک مکتب بین المللی به درسهایش ادامه میداد. اورانوس که حالا صنف 9 است، روز جمعه 19 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که با قطع شدن خدمات اینترنتی فایبر نوری در بدخشان، دوباره با محدودیت آموزشی روبرو شده و درسهایش یک بار دیگر ناتمام باقی مانده است. با گفته اورانوس، این وضعیت او را به شدت مایوس ساخته است.
چیز طور که یعنی کلن فرصله نشتیم از درست و تعلیم اینا، یک راهی بود که تانستم خدمت نسبتاً پیدا کنم و هم که بعد وای فای قد شد بقیر تقریبا کلم این ایدست دادم تا امتیانه چارنیمارم بکنم دادم و اول شدم، زیاد زحمت کشیدم ولی زیاد ناراحت شدم.
این وضعیت نگرانی شماره از دانش آموزان ایرانی است برانگیخته است که تا هنوز به خدمات اینترنتی فایبر نوری دسترسی دارند. نیراونا ابرام یکی از محصلین رشته حقوق و علوم سیاسی در یک از پانتون‌های آنلاین زنان در کابل که درس‌هایش را با استفاده از اینترنت وای فای به گونه آنلاین تعقیب می‌کند می‌گوید
اینترنت ما کیفیتش پایین آمده، سرعتی که قبلا داشت نداره. فعلا تمام نگرانی و استرسی که ظرف چند روز اخیر دارم تمامش تمرکز من فقط سر اینترنت است که اگر اینترنتم بالاخره به کلی سر مقطع بکنن، بس هر چی کتابی که در شهر وجود داشته باشه مرتبط به رشته خود او رو خریداری میکنم و میخوانم و بازم من دور نمیشم از چیزی که برای خود هدف تعیین کردم و هدف دارم.
در این حال شماره از فعالان آموزش و استادانی که مضامین مختلف را به دختران محروم از مکتب و پوهنتون از طریق صنف‌های آنلاین آموزش می‌دهند، نیز قطع اینترنت را یک مشکل جدی در برابر دختران دانش آموز و محصلان می‌دانند. فریده محمد یکی از این استادان که به گونه آنلاین به شاگردانش تدریس می‌کند، در مورد برادی وازدی گفت:
قطع اینترنت در افغانستان یکی از چالش‌های بزرگ است برای دانش آموزان و محصلان. درس‌های آنلاین فقط یکانه فرصت است تا می‌توانند به اهداف و آرزوهای خود برسند. اگر اینترنت قطع شود، پس دیگر فرصتی وجود ندارد و تمام فرصت‌ها را از دست می‌دهند شاگردان. در دنیای امروز آموزش آنلاین یک نیاز است، نه یک انتخاب.
و افزود که پس از قطع خدمات اینترنت فایبر نوری در مزار شریف، یکی از شاگردان دخترش دیگر نتوانست درسهایش را به شکل آنلاین تعقیب کند که این مسئله او و شاگردانش را با شدت مایوس و نگران کرده است. پس از آن که حکومت طالبان رفتن دختران به مکتب فراتر از صنف 6 را ممنوع کرد و زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کرد، شمار زیادی از آنان به مکاتب و پوهنتون‌های آنلاین به عنوان یگانه راه بدیل روی آوردند. اما در روزهای اخیر حکومت طالبان خدمات اینترنتی فایبر نوری را در بیش از 10 ولایت افغانستان قطع کرد که مشکلات جدی را در بخش‌های مختلف از جمله آموزش آنلاین به وجود آورد. این اقدام حکومت طالبان با واکنش های جدی سازمان ها و نهادهای مختلف حقوق بشری و نهادهای عامی رسانه ها و خبرنگاران روبرو شده و همه خواهان دوباره فعال شدن انترنت در ولایات مختلف افغانستان شدند. این در حال است که همزمان با گذشت 4 سال از مسدود ماندن دروازه های مکاتب برای دختران، بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد میگوید که تا 7 میلیون کودک در افغانستان به دلیل ممنوعیت های طالبان و محدودیت های دیگر از دسترسی به آموزش محروم ماندند. روز چهارشنبه 17 سپتامبر 4 سال از محرومیت دختران افغان از آموزش متوسط در افغانستان گذشت. طالبان با برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کردند. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 2.2 میلیون دختر از ادامه آموزش فراتر از دوره ابتدایی در این کشور منع شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از کارشناسان افغان کرکت از بی‌نظمی و عدم آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های 20 اوره جام آسیا انتقاد کرده، می‌گویند با توجه به بازی‌هایی که آنها انجام دادند، حق صعود به مرحله بعدی را نداشتند. آنها خواستار تغییرات جدی در ترکیب تیم ملی افغانستان شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات 20 اووره جام آسیا 2025 روز پنجشنبه پس از شکست در برابر سریلانکا و پیش از آن در مقابل بنگلادش از این رقابت‌ها حذف شد. سخنگوی کرکت بورد افغانستان به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه تا هنوز پاسخ نداده. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
شماری از کارشناسان افغان کرکت دلیل اصلی حذف تیم ملی و بازگشت بدون دستاورد آنان از جام آسیا را بی‌نظمی و آماده نبودن تیم عنوان کرده تاکید میکنند که در ترکیب تیم باید تغییرات اساسی ایجاد شود. بختیار ساحل، کارشناس کرکت و رئیس پیشین زون سپینغر یا زون شرق کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت با توجه به بازی‌هایی که تیم ملی انجام داد، به گفته او حق صعود به مرحله بعدی را نداشتند.
به نظر من در مجموع تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیا با چنین کارکردگی حق رسیدن به مرحله چهار تیم برتر را نداشت. تیم هایی که به مرحله چهار تیم برتر رسیدن واقعا حق دار بودند، چون با آمادگی کامل، نظم و برنامه‌ریزی دقیق وارد این رقابت ها شده بودند. در حالی که تیم افغانستان نامنظم بود و نا آماده، من فکر می کنم که تیم ملی کرکت افغانستان برای آینده نیاز به تغییرات بسیار مهم بنیادی و عمیق دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام آسیایی سال 2025 روز پنجشنبه 18 سپتامبر در برابر سریلانکا شکست خورد و سفرش در این جام به پایان رسید. افغانستان پیش از آن از بنگلادش نیز شکست خورده بود و تنها در برابر هنگ کنگ پیروز شده بود. افغانستان در برابر بنگلادش با تفاوت 8 دوه شکست خورد و سریلانکا نیز در اوره 18 هدف 170 دوه را که از سوی افغانستان تعیین شده بود تکمیل کرد. افغانستان پیش از این بازی ها در سلسله مسابقات 3 جانبه با پاکستان و امارات متحده عربی نیز دست خالی ماند و در دیدار نهایی پاکستان بران غلبه کرد. محمد واصل وصال، کارشناس کرکت و رئیس رسانه وصال، نیز از آنچه به گفته او نامتوازن بودن تیم ملی کرکت افغانستان در جام 20 اوره آسیا و بیشتر در رقابت های 3 جانبه است انتقاد دارد.
منگا دیر زیاد حساب په خپل آل راوندران او سپینران
او بیش از حد روی آل راوندر ها و سپینر ها حساب میکنیم. ما اصلا بالران تیزانداز فست بالر نداریم و با تنها یک فست بالر هم بازی ها را انجام دادیم. این یک نقطه ضعف بسیار بزرگ ما در کرکت است. از سوی دیگر در بخش بیتینگ اگر ببینید تیم باسی بتسمن وارد میدان نمی شود. این یکی از دلایل بزرگ شکست ما بود. دست کم باید در ترکیب یک تیم 5 بتسمن اصلی وجود داشته باشد تا بتوانند در رقابت پیروز شوند.
سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در مورد این انتقادها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما کرکت بورد در صفحه فیسبوک خود نوشته است: با تأسف سفر جام آسیای 2025 به پایان رسید. قابل یادآوری است که از گروه بی این رقابت ها که افغانستان نیز در آن حضور داشت، سریلانکا و بنگلادش و از گروه ای هند و پاکستان به مرحله چهار بهترین رای یافتند. بازی های 20 برای جام آسیای 2025 به تاریخ 8 سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز شد. هرچند قرار بود این مسابقات در هند برگزار شود، اما به دلیل تنش‌های سیاسی میان پاکستان و آن کشور، مکان برگزاری تغییر یافت. این هفته همین دور جام آسیا است، اما افغانستان برای نخستین بار در سال 2014 فرصت حضور در این رقابت ها را پیدا کرد. تیم ملی افغانستان سال گذشته توانسته بود به مرحله دوم این بازی ها را یابد. رقابت های جام آسیا سوی شورای کرکت آسیا و هر دو یا چهار سال یک بار برگزار می شود. بیشتر قهرمانی های این جام به هند، سریلانکا و پاکستان رسیده است. هند 8 بار عنوان قهرمانی را به دست آورده، سریلانکا 6 بار و پاکستان 2 بار توانسته از جام آسیا را از آن خود کند. تیم بنگلادش هرچند 2 بار به دیدار نهایی این رقابت ها راه یافته، اما موفق به کسب قهرمانی نشده است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.